درنور دن کو یو وار بیا ستړي مشي دا مشه لیډیو دا او زم ستاسو قربا اسرار لمومن دا وخت په پښتونخوا کې د ورځې دولس بجې دي د خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ګولیاستا چې د سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
لومبې دا مهم خبرونو سرټکی امریکا وایي چې د افغانستان سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبرې تری وشي د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی وایي چې قبایل خپل ځمواري وپیجنې نو فوج به خپل بیرکونو ته ستانه شي او امریکای ترکی پولیس سره نږدې د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنې څرګندې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن وای چې امریکایي چارواکي د افغانستان شخړې سیاسي حل راوستل غواړي چې اخري نتیجې به طالبانو سره خبرې تری وي واشنگټن کې د سېنات د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وینا کې میرمن کلینټن وی
History tells us that a combination of military pressure
تاریخ موږ ته ښایي چې د فوزی فشار سره سره اقتصادي موقع سیاسی او سفارتی بهیر لټولو غوړه لاره ده چې ورپکتوک ختم کړي دا د کلینټن غغو میرمن کلینټن زیاته کړه چې یاغي ډالو سره خبرې کول غوړه خبره نه ده خو دا ضروری ده چې د ورپکتوب ختم کړي دوی وایي چې پاکستان کې د ترهګر پټنځاینه د قبولولو وړ نه دي چې په امریکایي ځواکونو د دې ځاینه پرې بریدونه کیږي او پاکستان ته په دې اړه ویلي هم دي میرمن کلینټن په پاکستان سره د اړیکو په اړه زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره اړیکې سمره هم کړکېچنی یا مشکلی وي خو ختمول یې نه غواړي فرانس او سلووینیا د افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی دا اعلان دواړو هیوادونو د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د 2012 کال د ستمبر میاشت پورې د 30,000 ځواکونو د وستلو د خبرې وروسته کړی دی د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی وای چې د امریکای په شان د افغانستان څخه به ځواکونه وباسي او پرمختلونکو عمل به پیلوي د فرانس په شان سلووینیا هم د افغانستان د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی دا وخت سلووینیا په افغانستان کې یو کم نوی فوجیان لري چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر اوباما د تقریر هرکلی کړی دی خو طالبانو دا اعلان رد کړی دی او د جګړې جاری ساتلو ژمنه کړې ده د پاکستان فوج مشر جنرال کیانی وای چې کله قبایل د سیمې ذمہواری تر لاسه کړي نو فوج به خپل بیرکونو ته ستانه شي دا خبره د فوج مشر جنرال کیانی د سویلي وزیرستان وانا د دورې پر مهال وکړه د کیانی له وزیر قبایلو سره د جرګې په اړه ملک حفیظ الله د مشال ریډیو خبريال ته ویل
وقومی جرګه چې دلته امیدین وی د وزیرو قبایل او هغه ته خطاب هم کړو په خطاب کې دا ورته وویل کله قبایل په خپل دا ذمہ ورته د امن او د علاقې د ساتلو د سنبال کړي مونږ خپل بیرکو ته واپس دي دا بالکل په ډګه باندې و جرګه مخامخ ویل
د برتانی بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وای چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېری قربانی ورکړې دي او د هیواد سره به مرستې جاری ساتي اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره په ګډ خبري غونډه کې ویلیام هیګ ویل چې برتانیا پاکستان سره د اوږدې مودې او خې اړیکې غواړي هیګ زیاته کړه چې د پاکستان سره به اقتصادي اړیکې نور هم پراخه کړي په دې موقع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویل چې دواړه هیوادونو د تجارتي اړیکې پراخولو باندې سلا شوې دي او پاکستان غواړي چې د اروپایي ټولنې سره آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی امریکای په شام زور راوړي چې ترکی په پوله خپل ځواکونه لری کړي چې دا بحران له نور جنجال سره د مخامخ کېدو ویره ده واشنگټن کې خبريالانو سره خبرو کې د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن ویل چې دا چې حالات ډېر نازک او ویرون کې دي دوی په شام حکومت غږ وکړو چې ځواکونه د بریدونو او د راپارولو د هڅې بند کړي میرمن کلینټن ویل چې د ترکی په پوله د شام ځواکونو پر ځای کولو په اړه د ترکی بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې دي په شام کې د نارامۍ له کبله په زرګونو خلک ترکی ته تښتیدلي دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد له درې میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي د امریکای ښار سیاتل کې دوه کسان د فوجیانو د روزنې په مرکز د برید کولو د پلان په تور نیول شوي دي چارواکي وایي چې ښکاري داسې دواړه کسان د 2009 کال د ټیکساس فورټ ووډ پیښې وروستو اسلام قبول کړی وو او په فورټ ووډ کې دا کې یو امریکایي مسلمان فوجي چې خپل دیالس ملګری په ډزو وژلی وو نه متاثر وو. چارواکي وای ابو خالد عبداللطیف چې د جوزف انتونی په نوم پیژندل کیږي او ولی مجاهد چې د فیډریک ډومینیک جونیئر په نوم پیژندل کېدو سره د وسلو د چهارشنبې په شپه نیول شوي وو. استخباراتي ادارو ته خبرو چې دا دوه کسان په فوجي مرکز د بریت پلان لري. رپورټونه وایي چې د نیول شوي کسانو د القاعده یا د بل یو ترهګر ډلې سره هیڅ قسمه تعلق سره اړیکې نشته. د خبرونو پای
خبرونه مو د ګلۍ از نوردل په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرترانو ترمنځ په اسلام آباد کې خبرې اترې روانې دي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر نرما پهمارا ویلي
اکثر ډېرې خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هیوادونه د یو بل سره نږدې راشي. د ترهګرۍ په ضد دواړه هیوادونو له یو مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان تر ټولو زیات د ترګرۍ ځپلې هیواد دی. نو دا د پاکستان په ګټه ده چې د هیواد دننه موجود ترګر له منځه یوسي.
We think that no country has suffered more from terrorist attacks than Pakistan, and so this is entirely in their self-interest dealing with the terrorist elements that are still in their territory.
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتو دغه هیواد ځینی خلک څه داسې وایي.
موږ هیله مند چې د امریکایانو په وتو سره په افغانستان کې مشکلات رامنځته نشي.
د امریکایانو د 3000 نفر عسكر ټول په ځلو باسي خدا د افغانستان په فندر د حضرت ثوان باندې.
او په خبر پښتونخوا صبح کې خلک د وړو په نرخ کې د زیاتوالي له وجې سر ټکوي.
د دهشتګردۍ د امن او امان د سیلاب د صورتحال له دوچار ده. اوس چې پکې د اوړو قهر راشي دا په دې مونږ خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
د انور یو شمیر رپورټونه لرو د مشال سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د هند بنو چارو سیکرتري ویلي باید پاکستان او هند په ګډه د ترګري مخنیوي لپاره لای عمل وټاکي. نوموړي دا خبرې په سرخار اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سیکرترانو په کچ غونډه کې کړي. د غونډې نور تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
سرخار اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرترانو په کچ دوه ورځني مذاکرات د تیرې ورځ نه شروع شوي دي. په دې مذاکراتو کې د پاکستاني وفد مشري سیکرټري خارجه سلمان بشیر او د هند وفد مشري سیکرټري خارجه نیروپامال راو کوي. د خارجه دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه دا مذاکرات به په درې مرحلو کې کیږي. د دې مذاکراتو په لومړۍ مرحله کې د دواړو هیوادونو د امن او سلامتۍ په معاملو خبرې اترې وشوې او په دویم او دریم مرحله کې به د کشمیر شخړه او د وفودو ملاقاتونو په اړه به خبرې اترې کیږي. د دې مذاکراتو په اړه سیکرټري خارجه سلمان بشیر وایي چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د امن او سلامتۍ په ډیرو معاملو خبرې اترې شوې دي او دا وخت د ترهګرې مسله د پاکستان لپاره هم د هند په شان مهمه ده. هغې زیاتوي
په دوه دستاویزاتو باندې په کم کې چې یو د لاهور د اعلامیې او بل د امن او سیکورټي په اړه د مفاهمت یو یاداښت دی. په هغې لاسلیک وکړی شو. د کال 1999 د لاهور اعلامیه د پاکستان او هند د امن لپاره یوه ښه لار ده. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په اړه په خبرو اترو باندې هم پر امید یو.
په دغه موقع د هند سیکرټري خارجه نیروپاما راو وایي چې ترهګري د خطې لپاره د ټولو غټه خطره ده او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او هند لا په ګډه د کار کولو ضرورت دی او په دې لړ کې یوه کړنلاره پکار ده. اکثر ډېرې خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هیوادونه د یو بل سره نږدې راشي چې له وجې تجارت او تګ کولو کې اسانتیا ترلاسه شي. زموږ ترمنځ مذاکرات په ډېر ښه ماحول کې وشو. د ترهګرۍ په ضد دواړه هیوادونو له یوه مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده ځکه چې دا د دواړو هیوادونو مسله ده. په دې مذاکراتو کې د اعتماد سازۍ په باب هم ډېرې خبرې شوې دي خو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته لاس ویل نه غواړو. دواړو هیوادونو ته د امن او استحکام کام ضرورت دی او دا وخت د مذاکرات د اعتماد سازۍ اړخته یو ښه ګام دی. د هند سیکرټري خارجه زیاتوي چې د هند او پاکستان د ماهرینو به یو بل سره ډېر زر ملاقاتونه کیږي او د دې ملاقاتونو لپاره به نیټې په سفارتي کچ مقرر کیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
ګوتاسې د مشال ریډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د راپورونو لمخې د پاکستان په خاوره د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه هیواد تر سخت فشار لاندې راغلی دی. د امریکا خارجه وزیري تېره ورځ د امریکا سینټ ته وویل چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې د دې حکومت ورته په دغه لړ کې خپلې هیلې په ډاګه کړې دي. د هیلي کلینټن د څرګندونو په اړه نور تفصیل له واشنگټنه د هارون باچا په دې رپورټ کې اورو.
نوموړی چې د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان ستراتیژۍ ته د کتنې په مخه جوړې یوې استعمایي غونډې ته وینا کوله او ویل چې موږ د پاکستان له لوري د ظالم افراطیت پر ضد کوټلي اقدام کولو ته سترګې پلار یو. میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې د ترهګرۍ پیښو په خپل پاکستان بلها غیزمن کړی د افغانستان د شخړې د هواري او په سیمه کې د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په خاطر د پاکستان لخوا د رښتینی همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نوموړی په ډاګه کړه د امریکا د حکومت دا یقین پوخ شوی چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د موجودیت په اړه دغه هیواد کومو جګپوړو حکومتي چارواکو ته علم نو ولې نوموړي ته په پناه ورکولو کې یې د لاندنۍ درجې د افسرانو د مرستو احتمال رد نه کړ. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان له اوسنیو مشکلاتو څخه راوستل د دغه هیواد د حکومتي مشرانو اساسي دنده ده ولې هوډ څرګند کړ چې حکومت به په ماضي کې پاکستان ته د شا کولو خپلې کړې غلطۍ دوباره نه کړي. میرمن کلینټن د امریکا د سینټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې افغانستان کې پیل شوې د روغې جوړې د پروسې ارزښت په پام سره وویل چې که څه هم له طالب ورپکو سره خبرو ته کېناستل د دوی لپاره یو زړه منونکي عمل نه دی ولې دا یې ومنله چې په یاد هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو په مقصد دوی دغه څه کول پیل کړی دي. موږ باور یو چې داسې یو سیاسي حل چې د روغې جوړې له شرایطو سره په سمون کې وي ته رسیدل امکان لري. متحده ایالاتو ټول افغانستان کې او د سیمې په کچا دغه هڅو ته د ملاتړ جذب کول په مخه پراخې اړیکې ټینګې کړي اندا چې په طالبانو کې ملزینو سره خپل لومړني روابط ساس کړي دي. نوموړي په دغه حق لا زیاته کړه چې د یو خپلواک او باثبات افغانستان او له سیمې څخه د القاعده د نوغې وستلو په مخه سیمه ییزه طاقتونو هند روسیې حتی چې له ایران سره ګټورې خبرې ترې پر مخ بولې دي. د امریکا خارجه وزیري البته په طالب وسلوالو ګوکل چې د القاعده د مشر لانجامه په برت غستو دی افغان دولت په لیکړې د روغې جوړې پروسې سره ملګری شي. په داسې حال کې چې بن لادن مړ دی او د القاعده پاتې مشرتابه تر یو غټ فشار لاندې ده د طالبانو مخې ته پروت انتخاب اوس واضح شوی د افغانستان د راتلونکي برخه جوړه شي او یا بیا یو ناترسه یرغل ته مخامخ شي. دوی له دغه انتخابه تیښته نشي کولی. میرمن کلینټن هم دغه راز په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په مخه پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کوششونو ستاینه وکړه چې د دې په خبره نوموړي را روانه ونه بللې. د افغانستان پاکستان او امریکا د استازو د یوې غونډې په ترڅ کې بعد دغو هڅو جاج واخیستل شي. په دغه لړ کې نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستاني او افغاني چارواکو لخوا ګډ سوله ییزه کمیشن جوړول او تر دا منځ یو سوداګریزه تړون لاسلیک کول د یو ستر پرمختګ په توګه یاد کړل چې په خبره د اسلام آباد او کابل خو او دوستانه اړیکو پرته د سیمې د امن ضمانت نشي ورکول کېده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې د جګړې په ډګر کې د وضعیت له څېړنې او د ناټو له متحدانو او امریکایي قومندانانو سره له سلا مشوره وروسته ترتیب کړی دی. له افغانستانه د سرتیرو د وتلو د پلان له اعلان وروسته ښاغلي اوباما د امریکا غږ راډیو له خبریال اندري دی نیرا سره په یو ځانګړې مرکه کې د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په دې موضوع چې له توریزم سره د جګړې د تمرکز د پاکستان خوا ته اوخته رڼا واچوله. د دې مرکې ځینې مهم ټکي احمد تکل تاسو ته وړاندې کوي.
له امریکا غږ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ولسمشر باراک اوباما لومړی د هغو پرمختیاو چې د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو وروسته په افغانستان کې ترلاسه شوي یادونه وکړه. ویل چې له دې پریکړې سره د طالبانو له لاسه د عمل ابتکار واخیستل شو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې چټکې شوې چې په نتیجه کې به د 2014 کال تر پایه د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت د افغانستان خپلو امنیتي قواوو ته انتقال شي او له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته به لاره واره شي. له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې د امریکا او ناټو په وړاندې په سخته انتقادي ژبه خبرې کوي، نو آیا دا نښې نښانې امریکا نه اندېښمنوي؟ د په ځواب کې وویل
President Karzai,
I think has the same strategic interest that we
زما په نظر ولسمشر کرزای همغه ستراتیژیک ګټه لري چې موږ یې لرو، یعنی په افغانستان کې د یو مستقل او ځواکمن دولت جوړول چې د خپل برخلیک پریکړه په خپل وکړي او نړیواله ټولنه په مجموع کې او امریکا په خاص ډول د افغانانو د هیلو حامی وګڼي. اوباما وویل کړکیچ په سختو حالاتو کې پیدا کیږي، مخصوصا کله چې په یو هیواد کې بهرني ځواکونه ډیروي، او زیاته کړه کله نا کله ورځنۍ پیښې لانجې رامنځته کوي، خو په پای کې د ټولو اړخونو ګټه پدې کې ده چې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل نشي او اساسي قانون ته درناوی وشي. د وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنې له هغو ګټو سره مطابقت لري چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه ورته ګوري. د امریکا غاک خبريال پښتنه وکړه، اوس چې تاسو په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کموي، آیا پر پاکستان تمرکز به زیات کړي؟ د امریکا ولسمشر په جواب کې وویل زه فکر کوم چې زموږ پاملرنه دوه کاله مخکې د پاکستان لوري ته اوښتې وه. تاسو باید افغانستان او پاکستان ته د یوه کړکیچ د اجزاو په توګه وګورئ، له هغو سرحدي سیمو څخه چې افراطي ډلو ولکه پرې ټینګه کړې او القاعده ته یې ځالې پکې جوړې کړي، پر افغانستان او پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ هڅه وکړه چې له پاکستان سره خپله همکاري زیاته کړو، چې البته کله ناکله دا کار د کړکیچ باعث هم شوی. په مجموع کې پاکستان په استخباراتي برخه کې لموږ سره مرسته کړې ده، په تیره د دې هیواد په خاوره کې دننه د مهمو اهدافو په برخه کې. زموږ په نظر بل هیڅ هیواد هم د پاکستان په څیر له تروریستي حملو نه دی زیانمن شوی. په دې برخه کې همکاري په خپله د پاکستان په ګټه هم ده. اوباما د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ سړې فضا په اړه وویل چې اوس د دې دواړو هیوادونو اړیکې ډیر صادقانه دي، یعنی هغه رښتینی اختلافات چې د دواړو ترمنځ وو اوس رابرسېره شول. د زیاته کړه بلا شکه چې د اسامه بن لادن وژل کېدو دا کړکیچ زیات کړ، خو د ټینګار وکړ چې امریکا تل پاکستان ته ویلي وو چې هر کله چې د بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي او وکولای شي بریټ پرې وکړي دا کار به وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه اوس که پاکستان ډیر پر دې خبره تمرکز وکړي چې ارضي تمامیت ته اصلا ګواښ د امریکا لخوا نه بلکې د افراطیانو لخوا پیښ شوی، نو په هغه صورت کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ په برخه کې هیڅ راز ستونزه نه پاتې کیږي او په دې همکارۍ کې د امریکا، پاکستان او افغانستان ګټې نغښتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تروریزم سره د جګړې په برخه کې به د پاکستان ونډه زیاته شي، د امریکا ولسمشر وویل
I think that Pakistan has always
زما په نظر پاکستان تل تروریزم د نورو ستونزه بلله، او د طالبانو ځینې عناصر به په افغانستان کې د خپل نفوذ وسیله ګڼله. موږ پاکستان ته نه یوازې دا سپارښتنه کړې چې تروریزم تر بل هر هیواد زیات خپل پاکستان ته زیان اړولی او له ګاونډیانو او د امریکا په څیر دوستانو سره یې د دې هیواد اړیکې زیانمن کړي، بلکې دا مو هم ورته ویلي چې که دا دوستي د طالبانو پر ځای د افغانستان له حکومت سره وکړي نو په دې کې به یې ګټه ډېره وي، او هیڅ دلیل به ونه لري چې له طالبانو څخه د افغانستان پر ضد د یو سنگر کار واخلي. برعکس باید افغان حکومت ته د داسې یو شریک په سترګه وګوري چې په ګډه کار ورسره وکړي. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پخلاینې په برخه کې د پاکستان د ونډې په اړه هم خبرې وکړې او وی ویل ولسمشر حامد کرزي له پاکستانی چارواکو سره په خپل وروستۍ لیدنو کتنو کې منلې ده چې افغانستان، پاکستان او امریکا په خپلو کې یو کاري ډله جوړ کړي څو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا غږ ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو پاکستان د ترګری پر ضد جنگ کې تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د مرکې مهم ټکی د احمد تکل نامو واوریدل. همداراز د برتانیا د بانو چارو وزیر ویلیام هیګ هم ویلي چې د ترګری پر ضد جنگ کې پاکستان ډیر قرباني ورکړې دي او د لړکی با برتانیا پاکستان سره خپل مرستې جاري ساتي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. په دغه موقع نورې کمی مهمې خبرې مخته راغلي. په دې اړه د انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
سرخار اسلام آباد کې د خارجي چارو وزیر مملکت هینا ربانی خر او د برتانیا وزیر خارجه ویلیام هیګ ترمنځ د مذاکرات قبل وروسته یو ګډ خبری غونډه ته د خبرو اترو په وخت د برتانی وزیر خارجه وویل چې پاکستان د ترهګری په ضد جنگ کې ډیر قربانې ورکړې دي او برتانیا به پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي.
نن ما ته ډیر درن هرکلی وویلی شو او موږ په مهمو موضوعګانو باندې خبرې اترې هم وکړې. برطانیه د پاکستان سره د اوږدې مودې او ښې اړیکې غواړي او موږ نننی ملاقات کې د برطانیې او پاکستان ترمنځ په تجارت زیاتولو او پاکستان او افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړې. د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډیر مهم کردار ترسره کوي او برطانیه به دې لړکې د پاکستان سره خپلې مرستې جاری ساتي.
ویلیام هیګ زیاته کړه چې په کال 2015 کې بعد پاکستان او برطانیې ترمنځ د تجارت حجم 2.5 کروڑ پاؤنډ ته ورسی. په دغه موقع د خارجي چارو وزیر مملکت هینا ربانی خر وویل چې د پاکستان او برطانیې ترمنځ د تجارت زیاتولو په اړه اتفاق شوی دی. هغه زیاتوي موږ د برطانیې ډیر شکر گزار یو چې هغې د پاکستان د قدرتي آفتونو په وخت هم ډیرې مرستې کړې دي. برطانیه او پاکستان دواړه خپلې اړیکې نورې هم مضبوطول غواړي. د پاکستان د یورپ منډیانو پورې تک کې برطانیه خپل مهم کردار لوبوي. د پاکستان او برطانیې ترمنځ تجارت زیاتولو باندې هم اتفاق شوی دی. بل پاکستان غواړي چې ډیر زر د یورپي یونین نه آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي. یاد دی وی چې د برطانیې وزیر خارجه ویلیام هیګ تیره ورځ پاکستان ته په دوره راغلی و. په خپل دوره کې ویلیام هیګ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د داخلي چارو وزیر رحمان ملک په شمول نورو اعلی چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقاتونو کې د خطې په صورت حال، یورپي منډیانو پورې د پاکستان آزاد تجارت او په مختلفو شعبو کې تعاون زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د امریکا د پوز مشر ویل افغانستان د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پړه د ولسمشر بارک اوباما پریکړه خطرناک ده. خو ایډمیرل مایک مولن دا هم ویل چې دا پریکړه به له امریکا او نړیوالو متحدانو سره په افغانستان کې د یو باثباته دولت د جوړولو په برخه کې مرسته هم وکړي. ښاغلی مولن په دې اړه د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګندونې وکړي چې تفصیل یې احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل له افغانستان د وتونکو سرتیرو د شمیر د ټاکنې په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پریکړه د دله تامې زیاته وه او له دې سره به امریکایي سرتیري له داسې ګواښونو سره مخامخ شي چې د دوی تر تیاریو به اوچت وي. ښاغلی مولن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده په نظر په زیات وخت کې د زیات شمیر سرتیرو ایستل بېله شکه چې مسؤوله لاره وه، خو زیاته یې کړه چې حتمي هم نه ده چې د ده نظر تر ټولو غوره وي. د مولن په وینا اصلا دا یوازې ولسمشر دی چې د منلو وړ خطر درجه ټاکلی شي او ولسمشر اوباما همدا کار هم وکړ. مولن وویل چې په افغانستان کې د ډیر شمیر ځواک پاتې کېدلو به ښایي ځینې نور ګواښونه درلودی.
We would have run other kinds of risks by keeping more forces in Afghanistan.
د ډیر شمیر سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې ښایي موږ له نورو بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ شوي وای. ښایي د ولسمشر حامد کرزي ادارې ته به مو کار اسانه کړی وای چې پر نورو ډیره اتکا وکړي. ښایي افغان ځواکونه به مو چې د ظرفیتونو له پلوه یې ښه پرمختګ کړی، له تجربوي امکاناتو او د مشرتابه له توانه بې برخې کړي وای او ښایي خپلو دښمنانو او سیمه ییزو شریکانو ته به مو دا پیغام ورکړی وای چې ګنې طالبان دومره ځواکمن دي چې موږ په خپل روسي قدرت سره د هغو پر ضد پاتې کیږو، په داسې حال کې چې دوی دا ځواک نه لري. ادمیرال مایک مولن وویل چې ځکه دای او د جنرال ډیوید پیټرایس په ګډون په افغانستان کې د امریکایي قواو جګپوړي قومندانان ټول د ولسمشر اوباما د دې پریکړې ملاتړ کوي. ښاغلی مولن وایي چې دوی ټولو په ازادۍ او وضاحت سره خپل نظریات وړاندې کړل او ولسمشر دوی ته غوږ ونیو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډاډ ورکړ چې د سرتیرو ایستل به سمدستي کوم ګواښ رامنځته نه
کړي.
زمون کشتۍ له طوفان سره نه ده مخامخ شوې، برعکس زیات شمیر اضافي سرتیري چې افغانستان ته استول شوي وو د جګړو په دې او راتلونکي موسم کې به راسره وي. زه ډاډه یم چې د جګړې د ډګر وضعیت به لکه څنګه چې زمونږ پر اوسنۍ پریکړې اغیز درلود، پر راتلونکي کې هم زمونږ د سرتیرو د فعالیت د څرنګوالي په برخه کې پر پریکړو اغیز ولري. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس چې په نږدې راتلونکي کې تقاعد کیږي هم د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د کانګرس په غړو کې په دې برخه کې اندېښنې راوچتې شوې دي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ویره لري او وایي نه چې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترلاسه شوې بریاوې په اوبو لاهو کړي، خو د ډیموکراتانو غوښتنه دا وه چې باید په لږه موده کې زیات شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي وویل چې په دې برخه کې به دوی پر اوباما خپل فشار ته دوام ورکړي.
د امریکا د پوز مشر وایي له افغانستانه د روان کال تر پایه د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه خطرناکه ده، خو اډمیرال مایک مولند هم ویل چې دا پریکړه به له امریکا او نړیوالو متحدانو سره په افغانستان کې د یو باثبات دولت د جوړولو په برخه کې مرسته هم وکړي. همدارنګه څرګندونې په افغانستان کې ځینې خلک او پوهان هم کوي او ځینې خلک د امریکایي ځواکونو وتل د یو باثبات افغانستان لپاره یو ښه ګام بلي، ولی بیا هم ځینې خلک وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به مشکلات رامنځته شي. نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورت کې اورو.
ورمشپه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دوی به په یو کال کې نږدې 3000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي او دا لړۍ به په راتلونکي جولای میاشت کې پیل شي او تر 2014 کال پورې به د امریکایي عسکرو د وستلو لړۍ بشپړ شي. خو عام افغانان او د چارو کارپوهان بیا بیل بیل نظریات لري. ځینې افغانان د دې پریکړې هرکلی کوي، خو ځینې بیا اندېښنه لري چې که دا عسکر ووځي کېدای شي بیا په هیواد کې خپلمنځي جګړې پیل شي.
موږ هیله مند یو چې د امریکایانو په وتلو سره په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي. د ملي اردو پولیسو په جوړېدلو سره به په دغه وطن کې امن راشي، ځکه افغانان داسې یو خلک دي چې هیڅکله نه غواړي خارجي ځواکونه دلته موجود وي.
په دې باره کې دا نظر ورکوو چې کله خارجیان افغانستان څخه ووځي دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه کار وي.
دغه امریکایان دغه 3000 نفر عسکر ټول په یو ځل وباسي، خو دا د افغانستان په 15000 تاوان باندې دي، ځکه چې دلته یو د نظامي خراب رامنځته شي. د امنیت له نظره چې ځکه افغانستان چې د مختلفو هیوادونو څخه خطر کې دی، ایران هم په دغه بینته کې لاس لري، پاکستان هم بینته کې لاس لري، روس هم بینته کې لاس لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم د باراک اوباما د اعلان هرکلی وکړ او د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې اوس وخت افغان ملي پوځ د دې وړتیا لري چې له ټاکل شویو سیمو د زیاتو امنیت ساتنه وکړي.
تر قسمت انتقال مسؤلیت اگر تر یک تصور بشه کم زمان
د امنیت د انتقال مسؤلیت په برخه کې کداس تصور وي چې د انتقال د پروسې سره یو ځای به هیڅ نه امنی او جګړه نه کیږي، نو دا انتظار زه فکر کوم چې د اوسنۍ واقعیتونو څخه چې موږ ورسره مخامخ یو مطابقت نه لري. تیاره شته چې افغان امنیتی ځواکونه په ځانګړي ډول د افغانستان ملي پوځ د بهرنیو ځواکونو ځای ناستی شي او حکومت شه رامنځته نه شي. موږ تاسو ته ډاډ درکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې توانایي او وړتیاوې په ملي پوځ کې راغلي چې که د ټاکل شوي ساحې زیات مسؤلیت هم ورکول شي مشکل به نه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله کڅه هم د باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی کوي، خو تر څنګ یې اندېښنه هم لري.
په افغانستان کې د اصلي دلیل د جګړه نه ده چې بهرنۍ قوتونه په داسې یو حالت افغانستان پریږدي چې د افغانستان ملي قوتونه توانایي د دفاع افغانستان ونه لري. مخکې له دې چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي، بیا په هغه وخت کې دا خطر شته.
د یادونې ده چې دا مهال په افغانستان کې له 300 زیات امریکایي عسکر شتون لري چې په تېرو 10 کلونو کې د نږدې 2500 بهرنۍ عسکرو د وژل کېدو له ډلې شاوخوا 1500 امریکایي عسکر دي چې په تېرو جګړو کې ووژل شول. او د اوباما پر وینا چې له دې وروسته به د دوی د عسکرو رول له جنګي فعالیتونو څخه پر مرستندویه بدل شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال راډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په www.mashalradio.com باندې هر وخت اوریدئ هم شي او په لیکنه باندې هم چې کوم دې کتل شي. او وسو وخت شوه دی په پښتونخوا کې 12:30 او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلی دی. نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وورو.
Thank you.
امریکا وای چې د افغانستان سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبرې ترې وشي. فرانس او سلووینیا هم د افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی. د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کینی وای چې قبایل خپل ذمہواری وپیژني نو فوج به خپل بیرکونو ته ستانه شي. برطانیه وای چې پاکستان د ترهګرۍ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او امریکایي ترکی پولیس سره نږدې د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنې څرګندې کړي دي.
اردن کولن خبرونه مو د ګلیاز نو اوریدل.
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څنګه سیډي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې
د امریکا څخه خبرېدونکو ورسپانه نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د هیواد د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د وستونکو پوځیانو د شمیرې په اړه خوشاله نه دي. د مقالې د لیکوال په وینا د پوځیانو د وستلو په اړه د اوباما په تقریر کې ډېری خبرې نه وي. د دې مقالې غټه کې بشیر ګوښتاست وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې له افغانستان به ډیر زر د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي، خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ډیرو امریکایانو لپاره د وتونکو پوځیانو شمیر او رفتار د اطمینان وړ نه دی. اوباما ویلي چې له 3 دېرش زره څخه به 10 زره پوځیان د دې کال تر اخره او پاتې به د بل کال تر اوړي پورې خپل وطن ته وګرځي. نوموړي ویل چې له افغانستانه به د امریکایانو ویستل په قرار قرار همداسې پسې دوام ولري او د 2014 کال پورې به افغانان د خپل امنیت ساتلو په خپله ذمه واروي. په مقاله کې لیکل شوی چې د اوباما په تقریر کې دا جمله چې په افغانستان او عراق کې د جګړې څپې په کمیدو دي د آرامۍ احساس ورکاوه، خو نوموړی به لا نور ډیر کار کولو ته اړتیا لري چې د دې پوښتنې ځواب ورکړي چې دا ولې د امریکا په ګټه ده چې په افغانستان کې د دریو او یا له دې هم زیاتو کلونو لپاره پاتې شي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا د اوباما د دې پریکړې له امله به یو ناکامه افغانستان تر شا پاتې نشي. دا ورځپاڼه په وینا اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې د دوی بنسټیز هدف دا دی چې د القاعده او د دې سره د تړلو ډلو لپاره داسې یو خوندي ځای نه وي چې په امریکا ترې برید وشي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې د لیکوال په وینا امریکایان دې خبرو ته ځکه د شک په نظر ګوري چې دوی ته جارج بوش هم ویلي وو چې عراق د جګړې لومړۍ کرخه ده چې نه وو افغانستان د جګړې اصلي مرکز وو. په مقاله کې راغلی چې اوباما کولی شو ویلی وی چې که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مرکز نه درلودلی نو امریکا ته به دا ناممکنه وه چې په پاکستان کې اوسامه بن لادن ووژني. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه اوباما د خپل تقریر په مهال د پاکستان لپاره ډیر سخت ټکي وکارول، خو د مقالې د لیکوال په وینا امریکایان غواړي په دې پوه شي چې که د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته افغانستان د القاعده او نورو سخت دریځو په مرکز بدل شي نو د دوی لپاره به تر ټولو غټه تحفه د پاکستان خواوشه نوي اټمي وسلې وي. د دې مقالې د لیکوال په وینا د باراک اوباما په تقریر کې په دې اړه هیڅ نه و چې آیا هغه د دې امریکایي پوځیانو د وستلو ترڅنګ د یو باثباته افغانستان د جوړولو لپاره کوم پلان لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې زیاته شوې چې امریکا په داسې مهال افغانستان د پوځیانو وستل پیلوي چې په دې هیواد کې د طالب وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې روانې دي او د سولې د بهیر سره د مخالفو وسلوالو د یو ځای کولو لړۍ ډیره کراره ده.
د افغانستان څخه د پوځونو د وتلو په اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله د بشیر ګواښ نوره ده. اوس هم نورې مقالې ستاسو لپاره لرو. په نیو ریپبلک مجله کې د امریکا صدر باراک اوباما د څرګندونو په اړه یو مقاله کې لیکل شوی، اوباما چې د شروع په ورځ یې د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو پلان په ډاګه کړ. د مقالې په خبره دا د افغان جګړې ستراتیژۍ نه زیات هغه لاسته راوړنې بیانوي چې په وروستیو کې امریکا ترلاسه کړي چې د میډیا لپاره د زیات پام وړ دی او افغان ستراتیژي ته یې د بیا کتنې اشاره ورکوي. بل لوري په فارن افیر مجله کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه یوه لیکنه شوې. د دې مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
په نیو ریپبلیک مجله کې لیکوال ای جی راس میلر د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان په لړ کې د امریکایي صدر باراک اوباما په خطاب لیکنه کړې ده. لیکوال لیکي که څه هم د نوموړي د خبرو په ترڅ کې د میډیا د پام مرکز د اوباما د انتظامیه افغان ستراتیژي ده، خو هغه درې لوی لاسته راوړنې له پامه غورځول شوي چې یادول یې ضروري ده. د لیکوال په خبره لومبه پرمختګ دا دی چې تیره هفته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا ومنله امریکا د سیاسي جوړجاړې لپاره د طالبانو سره د لومړني پړاو خبرې اترې شروع کړي. هم په دغه ورځ بیا په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری د افغان ولسمشر حامد کرزی په څرګندونو نیوکې وکړې چې په روسیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ارادو تنقیدي پوښتنې راوچتې کړي. بل دا چې د اوباما انتظامیه لوړ پوړو چارواکو دغه دعوې کړي د القاعده پر ضد یې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړي دي. لیکوال لیکي دغه لاسته راوړنې د افغانستان د شخړې په اړه ستراتیژۍ ته د بیا کتنې اشاره کوي او زیاتوي د حکومت ضد قوتونو په خلاف پوځي جګړې چې اوس یې هم پرمختګ نه دی کړی د امریکا لومړنی رول پکار ده په دې لړ کې داوي چې سیاسي سمجھوتې ته لاره هواره کړي. بلخوا په فورن افیر مجله کې لیکوالانو پیټر برګن او کاترین ټایډمن په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو ته کتنه کړې ده او لیکي په دغه ډرون بریدونو کې ډېر کم د طالبانو او یا د القاعده مشران وژل کیږي. د لیکوالانو په خبره په هر اوه ډرون بریدونو کې یو داسې وي چې د اورپکو کوم مشر وژني او زیاتره چې پکې وژل کیږي عادي یا د ټیټې درجې وسلوال وي چې ورسره په کم شمیر کې عام خلک هم د دې بریدونو ښکار شي. لیکوالان زیاتوي په دې بریدونو کې په وژل شوو کسانو کې د 2% نه کم په مطبوعاتو کې د القاعده او یا د دوی د ملګرو په توګه یادیږي چې د اعتبار وړ خبر وي. په 2 مئی د امریکا ځانګړي بحري پوځیانو لخوا د اوسامه بن لادن د وژنې نه مخکې یو ډرون برید هم داسې نه و شوی چې د القاعده دغه مشر یې په نخه کړی وي. ایمن الزواهری چې د اوسامه نه پس د القاعده دویم مهم مشر دی د 2000 راهیسې په ډرون برید کې نه دی په نخه شوی. لیکوالان لیکي په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو لوی چیلنج دی. واشنگتن دا دعوه کوي چې په ډرون بریدونو کې هغه کسان چې وژل کیږي تقریبا ټول اورپکی وي، خو اورپکی او ځایي خلک وایي چې عام ولس د بریدونو ښکار کیږي. په مقاله کې لیکل شوی دا معلومول چې څوک اورپکی او څوک عام وګړي دي اکثره یو ناممکن کار وي، ځکه چې قبایلي سیمو کې اورپکی د عام ولس سره یو ځای په جامو کې اوسیږي. لیکوالان زیاتوي د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پاکستان ډیرو چارواکو که څه هم ځینې وخت د ډرون بریدونو مخالفت کړی خو تر پردې لشه د دې حملو ملاتړ کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو د ډرون بریدونو په اړه په خلاص بیا احتجاج شروع کړی، خو له اسلام آباد سره ځینې داسې وجوهات دي چې باید له امریکا سره تعاون وکړي. په دې ډرون بریدونو کې د حکیم الله محسود په شان د حکومت دښمنان وژل کیږي چې پولیس، پوځیان او عام خلک په ځانمرګو بریدونو کې وژني.
د نیو ریپبلیک او فارن افیر مجلو مقاله تاسې د ملیحه امیرزاده نه اورېدلې. اوس هم یو بل رپورټ لرو. په امریکایي ویب سایټ ګلوبل پوسټ ډاټ کام کې په یو رپورټ کې راغلي چې ځینې هغه وسلې چې د امریکایي او افغان ځواکونو لپاره دي د طالبانو او نورو اورپکو لاسو ته لویږي. د دې رپورټ غټ کې بشیرګاخ تاسو ته وړاندې کوي.
ګلوبل پوسټ وایي چې د پاکستانی چارواکو په وینا ډېرې هغه وسلې چې باید امریکایي او افغان ځواکونو ته ورسي په پاکستان او افغانستان کې پټیږي او بیا د یغې ډلو لاسته ورځي. دا وسلې یا خو له افغان ځواکونو د جګړې په مهال نیول شوي او یا هم هغه امنیتي سرتیرو خرڅې کړي چې پوځ یا پولیس یې پرېښي دي. ځینې وسلې داسې دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې په سامان وړونکو ګاډو د بریدونو وروسته نیولې دي. دا وسلې په تور بازار کې په اسانۍ موندل کېدای شي. د پاکستان د جاسوسي ادارې چارواکو ګلوبل پوسټ ته ویلي چې اکثره وخت د دغه ګاډو ډرایوران د طالبانو سره لاس لري او دې ګاډو ته له خالي کولو وروسته اور ورچي. ګلوبل پوسټ د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس له خولې لیکلي چې وسلوال طالبان په دغه امریکایي وسلو د پاکستاني او امریکایي ځواکونو سره جګړه کوي. ګلوبل پوسټ ته د پاکستان د ادمخیل درې د وسلو یو کاروبار کوونکی د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې هغوی د وسلو د اخیستلو لپاره درې میاشتې وړاندې خپله غوښتنه د اړوند کسانو مخې ته ږدي، ځکه چې دوی ته د وسلو رسیدل ډیر وخت نیسي. د رپورټ تر مخه په دې وسلو کې د M4 مشین یا ټوپکې، د شپې لیدونکي دوربینونه، لیزر بیغه ټوپکونه او جاکټونه شامل دي چې د پاکستان د وسلو په بازارونو کې موندل کېدای شي. په M4 ټوپکو چې د شپې لیدونکي دوربینونه او د ډزو آواز خاموشونکي اوزار ولګول شي نو په $2000 خرڅیږي. همدارز هغه تمنچې چې د غږ خاموشونکي आवाज په لګیدلې وي ل 8000 څخه تر 9000 ډالر پورې خرڅيږي. ویب سایټ د پاکستان د جاسوسي ادارو د چارواکو لخلي وای چې د حقانی اور پکړه دا وسلې نیغ په نیغه ل افغان سوداګرو اخلي. خود طالبانو نور وړې ډلې د وسلو ل نورو کاربرانو څخه په ډیره ارزانه بیا د وسلې ترلاسه کوي. د افغانستان د چارو کارپور رحم الله یوسفزی ګلوبل پوسټ ویلي چې په خابو وسلوالو په چینایي او روسي وسلو تکیه کوله. خو اوس په پاکستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د طالب جنگیالیو د جګړې وړتیا زیاته کړې.
ځینې هغه وسلې چې د امریکایي او افغان ځواکونو لپاره دي د طالبانو او نور اورپاکو لاسو تلويږي. د امریکایي ویب سایټ ګلوبل پوسټ ډاٹ کام یو رپورټر ته بشیر ګوښ وړاندې کړو.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اردن کو تاسو ته مشال ډیو خبرونه اوري او وزو کراچۍ ته په پاکستان کې د خیر خګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست لخوا د تاوان ورکول ورسته د سمندري شوکمارو لخوا يرغمل شوی 22 کسان تیر مازیګر کراچۍ ته راورسیدل. راخوشي شوی غیر پاکستانی وګړي د سن صوبي گورنر د اړوند هیوادونو سفارتي چارواکو ته وسپارل. د راخوشي شو کسانو د کورنۍ غړو د خپلو خپلوانو پر راخوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړي. نور تفصيل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
شاوخوا یولس میاشتې مخکې د سومالیې په سمندر کې د شوکمارو لخوا یرغمالی شوي 22 کسان کراچۍ ته راورسېدل. د شوکمارو څخه آزاد کړی شوو کسانو کې یولس د مصر، شپږ د هندوستان، یو د سریلانکا او څلور د پاکستان طبیعت لرونکي وګړي وو. د سند صوبې گورنر اشرت العباد د څلورو پاکستانیانو پرته پاتې 18 کسان د مصر، هندوستان او سریلانکا سفارتي چارواکو ته وسپارل. په دې موقع گورنر اشرت العباد وویل چې د مرکزی حکومت او د خیر خیګړی د ادارې په مرسته دا ممکنه شو چې د شوکمارو لولقې څخه 22 انسانان وژغوري. هغه زیاته کړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری راته په لنډو ټکو کې ویلي وو چې د یرغمالی شوو د آزادولو لپاره ټول ممکن ګامونه باید پورته کړم. هغه راته ویلي وو چې دا د انسانانو د بچ کولو معامله ده، نو ځکه که هر شی په کار وي حکومتي مشینري ستا په خدمت کې ده. د قید څخه آزاد شوو خلکو د کورنۍ غړو د خپلو خپلوانو پر خوشی کېدو د خوښۍ څرګندونه کوله. یوه ماشومه چې د خپل پلار د رخلاصېدو زیری یې اورېدلی وو د خپل پلار د لیدو دپاره د سوات نه گورنر هاوس کراچۍ ته راغلې وه. هغې مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل. د یادونې وړ ده چې رازاد شوي کسان د سمندري شوکمارو لخوا یرغمل شوي وو. د خیر خیګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست لخوا سمندري شوکمارو ته 20 لکه امریکایي ډالر د تاوان ورکولو وروسته یرغمل شوي ټول کسان د پاکستان د سمندري پوج په جهاز پینس ذوالفقار کې تیر مازیګر کراچۍ ته راورسېدل او له همدې ځایه خپلو خپلو کورونو ته روان شول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تلژن کیږي
ای جام سوسو میرای وستو
خبرونه مور او متلونه
له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په وزیر مشر اشفاق پوریسکیانی ویلي په قبایلی سیمو کې د امنیت راتلو وروسته به په وزد دغه سیمو څخه خپلو بیرکونو ته ستنیږي. نوموړی دا خبرې د جنوبي وزستان د دورې پر مهال وکړې. د اشفاق کیانی د دورې په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې اورو.
آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په قبایلی سیمه کې امن راشي او قبایلیون د اول په سر خپل ځمواري سمبالي کی حکومت به بیا دلته موجوده فوجي دسته واپس ولېږدوي. جنرل اشفاق پرویز کیانی دا وینا هغه وخت وکړله چې کله دوی 13 ورځ د سویلي وزیرستان په دوره راغلي او په وانک شې د نوی منظور شوی کیډټ کالج او وانانا تر سرحدي کرشه انګور اډا پورې جوړېدونکي سړک افتتاح تاکاولا. دوی وویل چې په سیمه کې بد ترقی او خوشحالی په مختلفو منصوبو شل اربا کلدار خرڅ کولای شي. آرمی چیف زیاته کړه چې په کیډیټ کالج ورنکش باندې طالب علمانو شمیر تر 1500 پورې رسولای شي. دوی تمه سرګنده کړه چې دیوانا انګور اډا سړک د مکمل کېدو سره به ځایي قبایلیون ته د تجارت او کاروبار نوی موقع په لاس ورشي. دوی وویل چې په سیمه کې موجود پوځیان باندې امن ساتلو سره راد خوشحالی او ترقی چارو تاہ دوام ورکوی. آرمی چیف د قبایلیانو د وطن سره وفاداری او مینا وستایلا او دای ها زیاته کړه چې قبایلیانو په دا لړکشه همیشه قربانی ورکړې او نن ها د وطن د پوځانو سره وژه په وژه ولاړ دی. مشال ریډیو د آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې دورې په براکشه د سیمه د یو نوموړی مالک او خبریال حفیظ الله وزیر نه پښتنه وکړه او وی وویل
اشفاقیانی صاحب وانا تا پا دوری را غلی ورکلا پانا ورستو چی واکون می جرگا چی دلتا امایدین وی دا وزیرو کبایلو اغیط خطاب هم کرو پا خطاب که دا ورطا هو ایل چی دا گمزام دیم دا نوی کالنا جنوبی وزیرستان تا باید دخونا دا بیجلی رایلتی ملاوی شی او بیجلی باورتا ملاوی شی او دا ورکلا کبایل پا خپلا دا زیمه ورطای دا امن او دا علاقه دا ساتلو دا سنبال اگره مونگا خپل بیرکو تا واپس دا بلکل پا دگا بنده و جرگه مخامخو ویل.
آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز دوانا دے دورینا دورستو دے چکملی او کٹکی سیمه تاہاں لادلو چرتا یہ چھ موجود پوزیانو تا دے امن پساتلو شباشای ورکڑلو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پراونے پردے زی پائی تھارسی گی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، د انټرنیټ د لارې تاسو نه یوازې د مشال رادیو خپرونې اورېدلی شئ، بلکې په لیکنې بڼه یې کتلی هم شئ، یعنی لوستلی هم شئ. اوس یو رپورټ. د ډېرې مودې راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د امنیت لپاره هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم دغلته کې مستقل امنیت نه ټینګ کړی شوی دی. دا چې دغلته کې با امن څرنګه یقیني شي او په دې لړ کې اوس مهال څه هلې ځلې روانې دي، په دې اړه طارق اورکزی د کورم ایجنسۍ یو مشر حاجی سلیم خان اورکزی سره خبرې کړي. نو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو.
حاجی صاحب، دا راته ووایه چې یو څو ځل امن دپاره د جرګې په لارې کوششونه وشو، خو اوس هم په کورم ایجنسی کې خلک وایي چې صورتحال کړکېچن دی. ولې دغه کوششونه کامیاب نه شو؟
د مری معاهده شوي وه، د هغې عملي کولې دپاره په اسلام آباد کې یوه بله معاهده وشوه. څه هغه د مری معاهدې باندې عمل به څنګه کیږي؟ نو هغه دپاره د هغې معاهدې مطابق په 5 فروری 2011 باندې د کورم ایجنسی روډونه خلاص کړی شو، یو د امن پروسس شروع کړی شو، نو بدبختانه تور باندې یعنی د کورم ایجنسی کې دواړو طرفینو نه داسې عملونه وشو، داسې کارونه وشو چې دغه په نتیجه کې یو ځل بیا هغه امن څه کورم ایجنسی شیعه او سنی دغه ډیر زبردست انداز کې خیر مقدم کړیو، هغه یو ځل بیا د هغه وایلیشن په نتیجه کې یو ځل بیا خراب کړی شو.
دا کوم کړکېچن صورتحال دی؟ د دې لپاره اوس څه کوششونه روان دي؟
اوس یو ځل بیا د کورم ایجنسی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې د دوه درو ورځې ناستی په هغو حالاتو باندې غور کوي چې آیا یو داسې دایمي امن به په کورم ایجنسی کې څنګه راشي او څه هغه طریقې اختیار کو، هغه کارونه وکړو چې د هغه په نتیجه کې هغه امن څه 2007 نه مخکې په کورم ایجنسی کې امن و خوشحالي و سکون و هغه امن به یو ځلې دوباره بیا څنګه راشي.
د دې خبرې ده چې کم کوششونه روان دي، دواړو فریقینو طرف نه څه د مشران ناستي، تاسو سره د نور مشران چې کم دي په دې کوششونو کې لګیا دي، څومره مطمئن تاسو چې دغه به کورم ایجنسی کې یو ښه عمل وي او د دې واجب څه دی په کورم ایجنسی کې مستقل امن راشي؟
زه دایم سو یو عارضی حل دی او یو دایمی حل دی. عارضی حل دا دی سمو فوری روډ کولاو کو، روډ باندې خلک لوډ شي راشي، نو دا به یو عارضی حل وي او دا مستقبل کې موت پیدار حل نه بریخي. یو دا څنګه مستقل حل ولټوي شي، هغه د فار ضروری دی چې کورم ایجنسی کې هغه خلک څه دغه د جنگ په نتیجه کې کورونا ویران شوی دی، بے دخله شوی دی، په ازلو کې زیلو کې اغه په پردی کورونو کې پرته دي، اغه خلک واپس کړی شي او اغه خلک آباد کړی شي، اغه ته پیسې ور کړی شي. اغه د پاره ان شاء الله حکومت یو عرب 70 کروڑ روپی منځوري کړی دي، چې اغه کې یو عرب روپی ادا پولیټیکل ایجنټ کوم ته ملو ام دي، چې اغه د دوه خلکو په بدکاری باندې ولګول شي، نو اغه نه بعد بیا د روډ کولو کړی شي او حکومت د دې روډ په تحفظ کې سکیور کولې کې حکومت اف سی امداد وکي، فوج امداد وکي، نه ان شاء الله د یو دایمي حل وي.
دا حاجی سلیم خان چې د کورم ایجنسی یو مشر وو او دغه تکي د امنیت په هلو ځلو باندې خبر کولې، د مرکه ورسره طارق اورګزی کړی و.
دا مشال ریډیو دا
په شکل کې اوریدونکو، پاکستان کې د پشکال بارانونه د جولای د میاشتې په اخر کې شروع کیږي او د موسمیت محکمې اټکل کړی دی چې سکل به بارانونه د عادي حالت نه لس چنده کم وي، خو د ملګری ملتونو ادارې ویره څرګنده کړې چې 15 میلیونه خلک متاثر کېدای شي. په دې اړه رایټر خبری ایجنسی یو مقاله خپره کړې ده چې زموږ همکار ګلیازی تاسو ته وړاندې کوي.
رایټر خبری ایجنسی لیکي چې د ملګرو ملتونو د بیړندوی ادارو په پاکستان کې د ممکنه سیلابونو له کبله 15 میلیونه خلکو له خطر سره د مخامخ کېدو ویره څرګنده کړې ده. خبری ایجنسی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو ادارې اوچا مشر مینول بسلر د خلیلي کې چې د مارچ میاشت راهیسې تیارانې پیل کړې دي او سخت کال یې چټک ګامونه پورته کړي دي او حکومت سره په نږدې رابطه کې دي. بسلر زیاتوي چې دوه ممکنه حالات مخې ته راتللی شي. لومبې کېدی شي چې 2 میلیونه خلک متاثر شي او دویم دا چې 15 میلیونه خلک له سیلابونو خطر سره مخامخ کېدی شي، خو په دواړو صورتونو کې د ملګرو ملتونو ادارې تیار دي. خبري ایجنسی کې چې تیر کال سیلابونو د پاکستان شمال نواخلي تر سویلي برخې پورې کلي او ښارونو کې لوی تباهي خوره کړې وه. په سیلابونو کې 2000 کسان مړه او 11 میلیونه بې کوره شوي وو. په زرګونو جرب ولاړ فصلونه، ودانۍ، روډونه له منځه تللي وو. خبري ایجنسی رایټرز لیکي چې سخت کال د پاکستان موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونو بعد د عادي حالت نه لس چنده کم وي، خو بسلر دریز لري چې په میلیونونو خلک د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدی شي، ځکه چې د دې هیواد د سیندونو بندونه او بنیادي ډانچه ډېره کمزورې ده او په دې کې د بهتري ضرورت دی. خبري ایجنسی کې چې تیر کال ملګرو ملتونو د 2 ارب ډالرو چې د ادارې له خپل تاریخ لوی امداد اپیل وو کړی وو، خو یوازې 10% امداد ورته ملاو شوی وو او یو کال وروسته هم خلک د امداد ملاویدو کې ډېر ستونزې لري. رایټرز خبري ایجنسی په دې اړه د اوچا مشر بسلر د خلیلي کې چې سخت کال د خلکو د ځپل کېدو شرح زیاته ده، ځکه چې د تیر کال پرتله حالت ډېر جلا دي او پر وخت د امداد نه ملاویدو هم ستونزې نورې سیوا کولی شي. بسلر د پورته شوي ګامونو په اړه وایي چې بشري مرستندویا ټولنې د بارانونو مخکې هغه سیمو ته ټینټونه، اوبه او د صفایي سامانونه پر ځای کړي دي، په مقامی کچه د همکارۍ لپاره کمیټه هم جوړ کړی شوې دي. صوبایي او وفاقي چارواکو سره هم په دې اړه همکاري روانه ده. بستر زیاتوي چې په شکل بارونه بکیږي او دا یو پښتنه راپورته کیږي چې پاکستان په کور دننه څومره مرستې کولی شي. رایټرز خبري اجانس د بستر د خلیلي کې چې حکومت او مرستندوی ادارو ته تیار اوسېدل پکار دي، ځکه چې دا به تر ټولو زیاته لویه تېروتنه وي چې دوی د تیر کال سیلابونو د تجربې نه څه سبق نه ترلاسه کړي.
پاکستان کې د پشکل بارانونه د جولای د میاشتې په اخره کې شروع کیږي او د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې سږ کال به بارانونه د عادي حالت نه لس چنده کم وي، خو د ملګرو ملتونو اداره ویره څرګنده کړې چې 5 میلیونه خلک متاثر کېدای شي. په دې اړه مو د رایټر خبري اجانس رپورټ د ګولې هزنه اورېدو.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو تاسو 19 پروګرام زما کور زما کلی د اتوار او ګل پورت باندې اوریدئ شئ. اوس هم یو رپورت لرو. د پیښور په غړون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د وړو په نرخ کې زیاتوالی باندې خفه دي او وایي کله چې هم روجې ته ورځې کمیږي نو د خوراک څخه د شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راوستل شي. نو تفصیل د شبیر جان په رپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور او چاپی رسیمو کې یو وار بیا د اړو په نرخونو کې سیواوالی مخه تر غلې دي او د اړو کاروبار کوونکو وینا تر مخه د شلو کلو تروړې یا تیلې سلویخ روپے گرانا شوی دا. دی وای کچرے د غنمو بهر ملکونو ته لیگل یا برامدات بن نکلو شو نو راتلون کی وخت کې د 1999 په شانته د وړو یو لوی بحران مخ ته راتلی شي. بلخو عام اولس وای ک هر سوی حضور غریب اولس لوی او دا روجر روانه ده. نو هر کال چې روجر راځي نو په پاکستان کې سنس بحران را مخ ته کیږي. دکان تر غلی اړه خستون کې یو تن مشال لیډو ته ویل
رورا دا سکار چې په اړو پر قیمت کې په دې 200 روزه کې 30 روپے اضافه وشو په ورو تور دا واپس وایي. زنده صبح خیبر پختونخوا د مخ کې نام د دهشتګردي د امن امان د سیلاب د صورتحال دو چار دا اوس چې پکې د اړو قهر راشي دا په دې مون خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
د اړو د قیمتونو زیاتوالی په خله د پیښور رامپورې د خوراک او د غنمو کاروبار کوونکي صدر رامبل خان صدارنګ ویل
په پنجاب کې تبعی ګډه شوې ده. د پنجاب نه ټول غنم کراچۍ طرف ته روان دي او کراچۍ نه غي بیا اخوا اکسپورت کوي. نن سبا چې کم مل ولا ته موږ وي موږ سره د وړو سودا وکا نو هغه موږ ته وایي چې یار ما ته غنم نه ملاویږي سودار سره کم زین وکم. لا کم حالات په پنجاب کې د غنمو جوړ شوی دي چې ټول اخوا کراچۍ طرف ته روان دي. کدی دا اکسپورت بند نه کو د غنمو نو د دې نه زیات بدترین بحران دلته زموږ په صوبه کې پیدا شي. صوبه پښتونخوا
په دې خلا د اړو یو کاروبار کوونکی مشال لیډو ته وویل
دا میرا باندې دی وکړی شي چې دا ایکسپورت دی بند کړی شي ځکه چې موږ سره خپل کمی دی. ما سره خپل کمی دی زه ور کوم بار کار دا دی چې موږ د بهر نه راغواړو. را روان روژه کې به دا ډېرې ډګرې وي ځکه چې دا شی به یقین وکړه چې دا په کوم ډول روان دی. زما دا یقین دی چې په دا روژه به زموږ ډېره بدترین روژه وي.
دا پېښور فوډ مجسټریټ حبیب الله خان دا دغه کاروبار کوونکو دا دعوی درو اوبللې او یو ول چر دی خلاف په اکشن اخیستل شي. یاد دی وی چې سمو د وړاندې د وفاقي حکومت اقتصادي رابطه کمیټه پریکړه کړې و چې اوس نه فصل شوی دی نو د استعمال نه زیاتی مخکینی غنم دی بهر ملکونو ته ولېګل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او دونکو تاسو اوردل چې په خبر پښتونخوا صوبه کې خلک د وړو په نرخونو کې د زیاتوالي له وجې پریشان دي. دغه رنګ اوردونکو هم دې سره خپل کوربه اسرائیل لمن ته اجازه ورکړي. ولې د مشال اډیو خبرونه به روانې وي او زمونږ نور همکاران به راځي او دا خبرونه به مخ په وړاندې بوزي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځانوم لیکل مه هیروئ.